ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. نوري اس نوري هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابر چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژرې ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې 19 میلیارد ډالر حیفو میلو ضایع شوي دي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د نور موضوعاتو تر څنګ به پر افغانستان هم خبرې وشي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړل د نګورنه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نه شي. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د کسان پرون د عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور هم خبرې وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر کیبل هچسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل،
چې له افغانستان سره ارتباط لري موږ له خپلو متحدانو سره سلام مشوره کړې. دا تیر اونۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قمندان د ناتو ډیر سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کم وو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 18 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیر شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د نګورن قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نه شي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورن قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ پر ناګورن قرباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورن قرباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني ټبرو په لاس کې ده. ټاکل شوی چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب مناتسکانینن او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعې په ورځ واشنگتن ته ولاړ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشهور ډول بند خوشي کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولې ایزو لاریونونو د تنظیمولو په تور به بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفس کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرط پرته خوشي کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 13 کلن وو او د ده ملګری مورداسوف 21 کلن وو. ټاکل شوی ده چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبېږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوي او د نومبر تر 10 به روانې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویش چټي سلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږویش چټي نه. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه شپږویش چټي یولس. مزار شریف اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه درویش چټي یولس. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه دیرش چټي دیارلس.
ناجیه صفوي وچې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلټونکې اداره یا سیګار چې له دې هېواد سره د امریکا د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې په اړه څېړنه کړې وایي 19 میلیارډ یې حیفو میل او ضایع شوي دي.
د وی خوانه متحده ایالاتو حکومت او د بل خوانه د دې مسؤلیت افغانستان حکومت تم بیرته راګرځي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو پرون د ولاریون په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې وغوښتل چې د میلون جام لیګ په ټاکلي وخت خوست کې ترسره کړي. په نړیوالو مسایلو کې د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د ارمنستان او آذربایجان مشرانو ویلي چې دا لانجه له پوځي لارې هواریدلی شي. د ژوند رنګونو کې مو له یوه کوچي سره خبرې کړې دي.
خپلوان چې په ملي سره راغواړي دا د نکري زور شپې په دې شپه باندې کنه تقریبا د نیم واده قدر ته خلک په دې شپه مې
مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سرمنشیان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2024 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووځي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
د ناتو ټولو متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمیر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. وست غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسي او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 9 چې امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته وویل هیله من یو چې د ناتو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا به نمایندګي از همه قوتهای خارجي کې در افغانستان است. با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب له موږ سره کښېناستل او له موږ سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو په مشي د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبرې وشي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون وویل چې ناتو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده، او دغه تیر اونۍ ناتو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د نورو غړو او متحدینو د پوځي هڅو تر څنګ له دې هیواد سره یوازې امریکا د لسګونو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار له افغانستان سره د امریکا د 134 میلیارد ډالرو شوي مرستې له جملې د 3 میلیارد ډالرو په اړه څېړنه کړې او موندنې ښیي چې 19 میلیارد ډالر هایفو میل او ضایع شوي دي. سیګار د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس له غوښتنې سره سم دا څېړنه ترسره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هڅه کوي نړیوالې مرستې داسې ولګوي چې مثبت تاثیر ولري او نړیوالو ته حساب ورکړي. رحمت الله افغاني تفصیل اوروي.
په داس حال کې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو دوام له فساد سره مبارزې او شفافیت پورې تړلې بولي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر پلټونکي یا سیګار په تازه راپور کې له افغانستان سره د امریکا له لوري د میلیارډونو ډالرو مرستو کې له فساد پرده پورته کړه. سیګار له 2002 تر 2019 میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې له افغانستان سره د امریکا له 134 میلیارډ ډالرو مرسته له جملې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د 3 میلیارډ ډالرو مرستې څرنګوالی څېړلې. سیګار د 3 میلیارډ ډالرو مرستو په څېړنه کې موندلې چې 19 میلیارډ ډالر ضایع هایفو میل او یا هم ورنه ناوړه استفاده سوې. د سیګار په راپور کې ویل سوي دي چې دغه څېړنه د 2013 میلادي کال له جنوري پیل او د 2019 میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې ترسره سوې ده. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افسلی هم له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې د فساد له امله د سیګار دغه راپور تاییدوي.
هغه څه چې باید لګول شي ونه لګول شو او د دې پایلې مونږ تاسې د افغانستان پر اقتصاد او د فقر پر وضعیت او همدغه راز د دولت د پایښت او ټینګښت پر وضعیت باندې کوای شو چې د دې تاثیرات وګورو. دغه راز د دغه ستونزو اصلي لامل پله د یوې خوانه متحده ایالاتو حکومت او د بلې خوانه د دې مسؤلیت د افغانستان حکومت ته بیرته راګرځي.
د سیګار په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې په افغانستان کې اصلي فساد د نامنویو پراختیا د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د حساب نه ورکړه، په افغانستان کې د پانګې اچونې دوام ضایع او ناوړه استفاده ورنکېږي. په دغه راپور کې راغلي په دغو مرستو کې فساد د سولې بهیر او د افغانستان د حکومت مشروعیت او موثریت ګواښي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه راپور په خبرګون کې د مرستو د حساب ورکړې په وړاندې نړیوالو ته ځان مسؤل بولي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپل
حکومت ځان په دې باندې مکلف ګڼي چې د ټولو مرستو اغیزمنتوب ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي او موږ نړیوالو مرسته کوونکو ته رونی حساب ورکړو. همدارنګه د افغانستان حکومت په دې عقیده باندې دی چې پر خپلو منابعو باندې تمرکز وکړي او ځان د نړیوالو له احتیاج خلاص کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي د راپور لمخې امریکا او نړیوال مرسته کوونکي د افغانستان په سلو کې 15 عمله غښتونه تامینوي. سیګار لیکي د نړیوال بانک د وړاندوینې پر بنسټ که سوله هم وشي، افغانستان په کلنی ډول لږ تر لږه تر 2024 میلادي کال پورې له 4.6 تر 8.2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو پخوانی واکمنۍ ته په کتو آیا د ډلې کوم بدلون کړی دی. د طالبانو د 1996 کال نه تر 2001 کال پورې د خپل واکمنۍ په دوره کې د افغانستان د خلکو ډیر فردي او ټولنیز حقوق تر پښو لاندې کړي وو او د غرض نجونو هم د زده کړې او خزو د کار اجازه نه درلود. خو نن طالبان وایي چې له پخوانی تجربه زده کړه کړې دا وغه پخوانی ترخی تجربه به بیا تکرار نشي. تاسو فکر کوئ آیا طالبان بدل شوی دی؟ په دې خبرونه کې کوي شي چې ګډون وکړي او کولای شي خپل نظر د ازادي راډیو لري له نورو سره شریک کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به وښو
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خونړیو پیښو لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورځپاڼه وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر ښځې ووژل شوې. واشنگتن پوسټ میل او ګڼ نور ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښه لیکنې خبرې کړې او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شایي 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو ل اته میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورسپانی بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورسپانی د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر دېرش ډیر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خبرونه په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د دریدو پر سر بیا ځلی خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقې سرغړونه وبلل او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقې خلاف وبلل. د دې نشې پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نکوي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او اتلس دقیقې شوې. پرون د خوست لزګونو اوسیدونکو د یولارون پترس کې د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې وغوښتل چې د میلیون جام لیگ په ټاکلي وخت خوست کې ترسره کړي. لارون کوونکو ول د میلیون جام لیگ ټول قانوني پړاوونه هم بشپړ شوي، خو د کرکټ بورډ اداره له خوست سره د مورمیر اسلوکوي او په دې ولایت کې د غلوبل ترسره کیدو اجازه نه ورکوي. نور حالید ازادی رادیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پر رپورٹ کې
په خوست کې لزګونو لاډونوالو د کرکټ بورډ وغوښتل چې په دې ولایت کې د میلیون جام لیگ ته د ترسره کېدو اجازه ورکړي. دوی یاد اداره خوست سره په توپیریز چلند تورنه کړه او له افغان ولسمشر یې وغوښتل چې په دې اداره کې د اوسنیو کسانو پر ځای ژمن او مسلکي کسان په دندو وګماري. د لاریون یو ګډونوال قانون پاسون آزادۍ راډیو ته وویل چې په کرکټ بورډ کې داخلي ستونزې د دې لامل شوي چې په خوست کې د میلیون جام سیالۍ تر اغېز لاندې راولي او دلته ستونزې جوړې شي.
کرکټ بورډ اجازه نه ورکوي چې په داسې سیالۍ په خوست کې وشي. وجه یې څه ده چې دوی خپل منځ کې خپل تضاد لري، خپل مشکلات لري. نو لمون هیله د کرکټ بورډ له رئیس څخه ده چې لومړی مونږ ته دغه سیالۍ په خوست کې بریک دي چې د خوست کې وشي، بیا مو په لښمر سر باندې غږ دی کرکټ بورډ له ریاست لپاره وړ او مناسب کس راولي کرکټ باندې پی
د خوست یو تن مدني فعال یعقوب جان ستوري وای د دې لوب ټول قانوني مراحل تر سره شوی خو دوی خوست سره په دې برخه کې د مور او مېری سلوک کوي
دا چې د کرکټ بورډ څخه ټول اسناد او غا قانوني پروسه ته شوی دا نو دوی یوازې د دې لپاره چې مليون جام کرکټ لیگ په خوست کې تر سره کیږي له خوست سره او د خوست له لوبغاړو سره توپیری چلند کیږي نو له دې عمله مونږ اعتراضي شکل سره راټول شوی یو چې فرحان یوسف زای او د حکومت نور مشران دغه مسلې ته توجه وکړي او مونږ خپل اعتراض تر هغه پورې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوو تر څو پورې چې د مليون جام کرکټ لیگ په خوست کې تر سره شي
د ملي ټیم لوبغاړی رشید زدرانم وای چې د دوی د معلوماتو مخې په خوست کې د مليون جام سیالیو ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او کنیمګړتیاوي پکې وي مسؤلین باید د خوست خلکو لیوالتیا ته په کتو هغه نیمګړتیاوي رفع او سیالۍ په همدې ولایت کې ترسره کړي
چیرته ستونزه وه باید یوسفزی صاحب او نور د کرکټ بورډ کوم چارواکي چې دي مسؤلین چارواکي هغه باید په هغه نقطه باندې کار وکړي چې هغه سره حل کړي تر څو د لوی پکتیا او خاص کر د خوست ولسوالۍ لپاره دا یو ښه مهم ټورنمنټ دی دا ټورنمنټ باید ضایع نشي
یاد لارین چې د سوری پار څخه د خوستخار تر سرګردان چوک پورې دوام وکړ په پای کې د لارین درې ماده سپری کلیک او ولستل شو بلخوا د کرکټ بورډ اداري رسنیو ته په لیکنی پیغام کې ویلي چې مليون جام لیگ د اصولو او پروسې له بشپړې دوه وروسته ترسره کیدلی شي په پیغام کې زیاته شوی د مليون جام لوبې په خوا هم ترسره شوی او پراتلونکي کې هم یاد اداره هیڅ ډول مخالفت نه کوي خو هغه پروسه اصول او مقررات چې باید یاد لیگ د لوب له پیلې دوه وړاندې د لیگ تنظیمونکو ترسره کړی وای نه دی بشپړې کړي چې په خوست کې د لاریون تابعیا کوونکي دا خبره ناسمه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
د ارمنستان او آذربایجان تر منځ نه ګورن قرباغ پر سیمه لنجدې وی میشت رئیس د جګړې بل شوی اور په تودیدو دی د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره د دوړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د لانجل پوزی لارې هواریدل شي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورنو قرباغ د مسلې هیڅ ډیپلوماټیک حل لار نه ویني نیکول پاشینیان خپل ولس ته په وینا کې چې د فیسبوک له لارې د چهارشنبه پر اوس خبر اشو زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسله اوس او په اوس مهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماټیکې لارې حل شي
مونږ باید تر هغه وخت پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یو ډیپلوماټیک حل لار پیدا شي
پاشینیان د خبري ورسته تر دې وکړي چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي ناګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې برخه ده خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال را وروسته هلته واکمنان دي روسیو څرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي ټاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنگتن کې وګوري د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستې او پیاوړی شوی دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي خو د ناګورنو قرباغ چارواکي وایي چې توانېدلې دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي
ازادي خبری مجله اوري
واتس اپ چې د چټ یا خبرو په برخه کې یو مخه اپلیکیشن دی غواړي چې د خپلو خدمتونو ساحه لا پراخه کړي نور به له اسمت سروانه واورو
د انټرنیټ له امیدو سره د ډیرو خلکو د ټلیفون مصرف کم شوی دی ځکه چې د مسنجر واتس اپ سکایپ وایبر ایمو او غنونو اپلیکیشنونو په وسیله وړیا خبري کولی شي له ځینو سرویګانو د سشکاري چې نن سبا ډیر افغانان له واتس اپ څخه کار اخلي. واتس اپ د سکایپ خلاف چې هم ویډیو او هم اډیو لري، یوازې اډیو یا ژغ لري، خو اوس واتس اپ غواړي چې د تصویري یا ویډیوي تماس خدمات هم وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې واتس اپ ژر د کمپیوټر له لارې د تصویري چټ یا خبرو اسانتیا په خپلو خدماتو کې زیاته کړي. تروسه څرګندنه ده چې د واتس اپ ویډیوي تماس به هم د دغه اپلیکیشن د ژغ په شان شکایت ولري او کنه. طبیعي ده چې ویډیو یا تصویري تماس نسبتا قوي انټرنټ ته اړتیا لري. ویل شوی دی چې د واتس اپ ویډیوي تماس به خپلو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې هم مهاله له اتو تنه سره چټ وکړي. واتس اپ تروسه نه دی ویلي چې کله به د ویډیوي تماس خدمات پیل کړي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ځواکونه د کابل په موسی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور هم خبرې وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي، په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستی وي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیکې لارې حل نشي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدروف په مشهور ډول بنده خوشي کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سوله ییزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی دی. ټاکل شوی دی نن د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي.
دا ژوند رنگونه
دا بیګه د چې دا د نکري زوش په کین لکه خپل خپلوان چې په ملي سره راغوړي دا د نکري زوش په په دیش په باندې کنه تقریبا د نیمه واده قدر ته خلک په دیش پني او دا ورځ چې بیا دی
دا نکري زی بیا دی نو په لاس سوق دی
یره دې چې بدرته دروغ دم چې خپل نه مطلب لري څه دروغ درته وایم واده ورې دا چې دا خپل دالکې دی او کومنجلې دی خو دا